درنو اوریدونکو السلام علیکم له دې شیبه د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې نن یک شنبه ده د مریض ديار لسوه شپږ نیوي د عقرب څوار لسمه او د میلادي 2019 د نومبر 15 په دې خبري مجله کې چې زه اسمت ساروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د جنرال دوستم محکوم شوی ساتونکو ته د سزا په تطبیق کې د کورنیو چارو وزارت د چمتووالي او نور موضوعاتو تفصیل دراوړو لومړی د دې سات خبرونه د امریکا پوز وای یو سرتیری په افغانستان کې وشل شوې ده د سعودي عربستان په مشه ائتلاف د یمن پر یو مارکیټ د حمله دفاع وکړه او د امریکا ولسمشر نن جاپان ته ورسید د خبرونو تفصیل د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست د کابل ښار د ټولو امنیتي حوزو مسؤلانو ته دوی اونۍ وخت ورکړی چې په پلازمینه کې د جرمونو د کمولو لپاره پلانونه جوړ کړي او عملي کړي د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویاند نجیب دانش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې که داسې ونه شي له مسؤولو چارواکو سره به جدي قانوني چلند وشي
نو یقین
دارم
که
اون چیزی
که مطرح شد
دایوه مش باور لرو چه کومی خبری چه مطرح شوی ده کابل پر امنیت به فوق‌العاده شاخیز ولری ده دی ترسنگ مش ده داسی پروگرامونو او لارو پلتکیو چه پا کابل شهر که ده جرمونو پا کمولو که مرست را سر و کولیشی د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایس احمد برمک پر خلکو غږ کړی چې پولیسو ته د رشوت له ورکولو ډډه وکړي او که چیرې داسې پیښیږي چې پولیس له چا پیسې اخلي د کورنیو چارو وزارت ته دې خبر ورکړي د امریکا پوز وای په افغانستان کې یو سرتیری وژل شوی دی د امریکا پوز د وژل شوی پوځي هویت نه دی څرګند کړی او د وژل کېدو د پیښې جزئیات هم نه دی ورکړي په کابل کې د امریکایي ځواکونو قمندانې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یو عسکری په لوګر کې د عملیاتو په مهال ټپي شوی و او د سختو ټپونو له امله مړ شو په خبر پاڼه کې د امریکایي ځواکونو د لوی قمندان جنرال جان نیکلسن په قول ویل شوی چې د امریکا پوز د داسې خوشینونکو پیښو سره سره د تروریزم زید په مبارزه کې د افغانانو ملاتړ کوي او ورسره ملګری دی د افغانستان د اولمپیک کمیټې مشر محمد ظاهر اخبر وای د هغو دوو ورزشکارانو نمونه د اولمپیک د ژمنیو سیالیو لپاره ثبت کړل چې د سکی په مسابقو کې به ګډون کوي د سکی دوه افغان لوبغاړي سید علي شاه فرهنګ او سجاد حسیني به د فبروري په 9 نیټه د اولمپیک په نړیوالو ژمنیو سیالیو کې برخه واخلي دا خبرونه لازادی رادیو اوری د سعودي عربستان په مشه ائتلاف وای چې د یمن په شمالي ولایت سعاده کې پر یو مارکیټ هوایي حمله پر مشروع پوځي هدف شوی و په سعاده کې ډاکټران وو یو عیني شاهد چې رويټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي ویلي چې د سیمې پر یو هوټل او یو مارکیټ د سعودي عربستان په مشه د ائتلافي قواو په بمباري کې لږ تر لږه شپږ ویشت تنه وژل شوي دي ویل کېږي چې د حملې له امله هوټل او ورسره نږدې بازار ویجاړ شوی دی د سعودي عربستان پاچا سلمان احتمالاً د خپل ولیعهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لري کړل پاچا نن یک شنبه همدار از اعلان وکړ چې یولس شهزادګان چې څلورې حاضردمه وزیران دي او په لسګونو پخواني وزیران د ولیعهد تر مشې لاندې د فساد ضد د نوي جوړې شوې کمیټې له لوري نیول شوي دي د فساد په تور د نیول شویو کسانو نومونه څرګند کړی شوي نه دي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن یک شنبه جاپان ته ورسید د ټرمپ د سپرلۍ الوتکه چې له هوایي څخه روانه شوې وه سهار وختي په توکیو کې د امریکا په هوایي اډه کې کښېناسته ده په اډه کې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل او هغه ځای یې ولید چې د 1941 میلادي کال د دسمبر په اومه جاپاني پوځ پرې حمله کړې وه دا د لرې ختیځ 15 هیوادونو ته د ولسمشر ټرمپ د رسمي سفر برخه ده هغه پرون له هوایي څخه د جاپان په لوري وخوځید او د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي د شمالي کوریا په مسأله کې تر اوسه د امریکا او روسیې ترمنځ هیڅ ډول همکاري نه ده شوې پیسکوف ویلي چې د شمالي کوریا په اړه دواړو خواوو یوازې په مقطعي ډول نظرونه تبادله کړي دي د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ په ویتنام کې د آسیا د ختیځ او جنوب د یو شمېر هیوادونو په اقتصادي غونډه کې ګډون کوي داسې اټکل کېږي چې شاید دواړه مشران دوه په دوه خبرې هم وکړي د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلی چې ک دوړه مشانو سره وکتل ډیره ممکنه ده چې د شمالي کوریا پر وضعیت هم خبري وکړي. د پیسکوف په وینا پوتین او ترامپ ممکن په ممکنه کتنه کې د سوریه پر حالاتو د خبرو امکان هم تر بحث لاندې دی. تاسې زموږ غږ ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځلي څپه 12.5 او اف ام 3.15 څپه اورئ. ساعت 2 بجو 5 دقیقې دی. د کابل وی ابتدایي محکمې د جنرال دوستم وساتون کې محکوم کړل. د کورنۍ چارو وزارت وایي د ارتیا په صورت کې د محکمې د حکم په عملي کولو کې مرسته کوي. په هلمند کې یو 15 اتیا کلن شزا او یو زلمکای په بیرحمۍ وژل شوی دی.
دغه دواړه قتلونه د یو سرایي محکمې د مخینه شوی دی او د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون دا راس قتلونه غندلې دي.
د روغتیا وزارت وی له هم په افغانستان کې د سیمې تر ټولو هیوادونو زیاتې میندې د ماشوم د زیږولو په محل مري. له کندهار څخه په زرګونو ټنه انار بهر ته صادر شوي.
موږ در دامنن تاریخ بری تقریبا 2000 ټنه هغه انار تلي چې راجستر سیمي غیر راجستر در 2000 ډیر هم تلي.
د لبنان صدر اعظم د خپل امنیت لکبل استعفا کړی ده. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په نړیوالو ورځپاڼو کې کتنه کوو. په بجې او دقیقې شوې زمو شخله ازادي راډیو اوري. د ولسمشر د لمړي مرستيال د او ساتونکو په برخه کې د ابتدایي محکمې تر حکم وروسته د کورونې چارو وزارت وویل چې د ارتیا په صورت کې به د محکمو د حکم په عملي کولو کې مرسته وکوي. د کابل د دوهمې حوزې ابتدایي محکمې پروند عبدالرشید دوستم پر او ساتونکو په 15 جرمي مواردو کې چې د جوزجان له پخواني والی احمد اشتی سره د جنسي بچلندۍ تور هم پکې شامل دی د اته کال زندان حکم وکړ. خو اشچی د محکمې له حکم راضی نه دی. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیبندی کوي.
د افغانستان کورونی چارو وزارت وایي کورڅخه غوښتل سي د جمهور رئیس د لومړي مرستيال عبدالرشید دوستم د وو ساتونکو په برخه کې چې د جوزجان له پخواني والی احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن دي د محاکمو د حکم په عملي کولو کې مرستي ته تیار دي. د کابل د دوهمې حوزې ابتدایي محکمې پروند عبدالرشید دوستم پر ووتنو ساتونکو له اشتی سره د جنسي تشدد په ګډون په 15 جرمي مواردو کې د اتو کلونو زندان حکم وکړ. د ابتدایي محکمې حکم د مجرمینو په غیاب کې اعلان شوی دی. دا حکم نهایی نه دی او هغوی د استیناف غوښتنه کولای سي. د کورنیو چارو وزارت وایي د محاکمو د غوښتنې په صورت کې به د ولسمشر د لومړي مرستيال د وو ساتونکو د نیولو هڅه وکړي او کارتیا وه له نړیوالو پولیسو یا انټرپول به د هغوی د نیولو لپاره مرسته وغواړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش بیگ ازادي راډیو ته وویل
اگر حاضر نشن توان کې هدایت یا محاکم افغانستان به ما میرسن به خاطر حاضر کردنشان.
کچری حاضر نسی کچری د محاکم ولوري مشته کومه لارښوونه وسی مش کولای سوچ هڅه وکړي چې هغوی له قانون سره سم ونیسو مکلف یو او هڅه وکړو چې هغوی ونیسو او حاضر یې کړو. که په افغانستان کې وو په هر ولایت او ولسوالۍ کې به اړوندو ادارو ته دندې وسپارو. خو کچری د کسان له افغانستانه د باندې وتلی وي تابان د نړیوالو پولیسو یا انټرپول له لوري به چې له موږ سره همکاري لري دا مسأله تعقیب شي. د جوزجان پخواني والی احمد اشچی چې پرون په کابل کې د جمهور رئیس لومړی مرستيال د وو ساتونکو په غیابی محاکمه کې حاضر و ویلي چې د محکمې لوري لا اعلان شوی حکم خوشاله نه دی. احمد اشچی بیگا ازادي راډیو ته وویل د دې مسلې په اړه د محکمې حکم مثبت ګام ګڼم ځکه ډیرو خلکو داسې ګمان کړی و چې هغوی زورور دي او د محکمې زور نه ورته رسیږي او څوک سزا نسي ورکولای. خو هغه سزا چې د جنایتکارانو د ټاکل سوي زه هیڅ سره موافق نه یم. شاغلی اشچی بیگا له ازادي راډیو سره په مرکه کې واربیا د ولسمشر د لومړی مرستيال د محاکمې غوښتنه وکړه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې پر دې مسله د جمهور رئیس د لومړی مرستيال عبدالرشید دوستم د دفتر نظر واخلي خو څوک خبرو ته حاضر نشو. د شاغلی دوستم دفتر تر دې مخکې ویلي و چې د احمد اشچی له لوري لګیدلې تورونه سیاسي اړخ لري او بې بنیاد دی بللی و.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. په انټرنیټ کې زموږ د وی پانی پټره azadiradio.com یا azadiradio.org. د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې یو 15 اتیا کلن شزاو یو ولس کلن ماشوم چا وشلی دی. که څه هم د دې پېښې څه کم شل ورځې وسی، خو تر اوسه چا د دغه ماشوم او ښځې د وژل کېدو مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. په هلمند کې د ازادي رادیو خبریال الیاس دایی په دې اړه چې د ګرمسیر ولسوالۍ اړوند د خاري د سیمې اوسیدونکی ولس کلن ماشوم او د امیر آغا د سیمې 15 اتیا کلنه ښځه چا وژلې دي راپور لري.
که څه هم 15 اتیا کلنه سپین سرې ښځه او ولس کلن ماشوم شاوخوا شل ورځې وړاندې د یو شمېر مسله کسان له لورې د ځان سره وړل سوي ول، خو جسدونه تېره اونۍ د ګرمسیر ولسوالۍ په ریګونو کې په داسې حال کې موندل شوي دي چې ولس کلن سردار په ډزو وشتل شوی او 15 اتیا کلن ښځې چې په لیونو مشوره ده لومړی لاسونه او پښې پرې شوي دي او وروسته په ډزو وشتل شوې ده. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمري وایي دا کار طالبانو کړی دی او ځینې کسان لا هم په دې خاطر د طالبانو په حصار کې دي چې ګواکې د حکومت سره د دوی په ضد معلومات شریک کړي دي.
نو خو ښځه ورکه وه د وسوالو مخالفینو کې، نه مطبوعات هلته تللی شي، نه دولتي کسان هلته تللی شي. دغه چې قربانه د چمور اطلاع درکړه د دغه خیار سره مخ قربانه مفیداتي مړه په حالت کې چې پښه پرسي او لاسونه پرسي وشتل شوی.
د ګرمسیر ولسوال ول سردار او لیونو دواړه د جلا سیمو او کورنیو غړي دي. که څه هم طالبان وایي ماشوم او د پاخه عمر ښځه دوی نه دي وژلي، خو د ګرمسیر ولسوال وایي طالبانو دغه دوه بېګناه ملکي کسان د حکومت سره د مرستې په تور لومړی زنداني او وروسته وژلي دي. د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی رسنوی ته ویلي دي چې د دغه دوه ملکي کسانو د وژل کېدو مسله د دوی سره تړاو نه لري. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتل وایي دوی ته رسیدلي معلومات ښیي چې دواړه د غریبو کورنیو غړي دي. اتل ازادي رادیو ته وویل د یادې ښځې او ماشوم کورنیو ته به کله کله افغان ځواکونو په پوسته کې ضبط شوي خوراکي توکي ورکول.
زموږ معلومات دا دي چې هغه ښځه یو مظلوم او بیچاره ښځه وه. اول ته به پولیسو بعضی وختونه خپل دغه یاشه او عبادت چې کم څه به پاتې کېدل همدې ښځې کور ته ورکوله چې دوی غریب وو او د دوی د ډوډۍ او د دوی د بعضې شام څخه به استفاده کول خپل ژوند یې تېروي.
د هلمند والي ویاند عمر ځواک هم د وژل شوي ښځې او ماشوم لخوا د حکومت سره د هر ډول همکاري خبره رد کړه. ځواک وویل ماشوم د حکومت سیمې ته نږدې خو ښځه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې کې وژل شوې ده. د بشر د حقوقو د دفتر د هلمند څنګ مسؤل عفیف معروف ازادي رادیو ته وویل د وسلوالو لخوا یاد کسان بل دي چې محاکمه سي په قتل رسیدل دي. هغه دغه مسله وغندله او د حکومت څخه عاملون ته د جزا غوښتنه وکړه.
دغه دواړه قتلونه د یو سړی محاکمه ده مخینه شوه ده او د افغانستان د بشر د قانون خپلواک کمیسون همیش درس قتلونه په شدید الفاظ باندې غندل دي او موږ اجازه نه ورکو چې انسانان به د دین چې عدالتانه محکمې ته لاسرسی ولري دوی په اتهامات باندې په قتل ورسیږي.
تر دې پیښې وړاندې په دوو جلا جلا پیښو کې وسلوالو طالبانو د نادالی ولسوالۍ په چنجر سیمه کې په یو عام میله کې یو ځوان او همدا ډول د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې ځوان د انسان تښتونې په تور په علني ډول په دار ځړولی ول.
عدالت او له فساد سره مبارزه دا ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه لا دریو تر څلورو بجو دا اړیکو شمیره 0999 40 15 40 0992 15 55.
په یاد لري چې د اتو بجو د خبرونې په دوهم نیمای کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه یو حقیقت سره اوس چې وبجي او 15 دقیقې فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د ډیپلوماټ خبرونې په یوه مقاله کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار یو راپور ته کتنه کړې وای. سیګار د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو ویرونکو تصویر ورکړې دی. خبرونه لیکي سیګار په یو نوی راپور کې موندلې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نوې سیمو د نیولو له هڅو ملکی مرګجبلې او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د تلفاتو له ډېرې دو سره په دغه یوه کې امنیتي وضعیت په پرله پسې ډول خرابېږي. د ډیپلوماټ لیکي دا راپور داسې مهال خبر شوی چې پینټاګون او په افغانستان کې ائتلاف ځواکونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د شپږ کلنې جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي عملي کړي. خبرونه د سیګار د راپور په حواله لیکي چې شاوخوا 3.5 میلیون افغانان اوس په هغو سیمو کې اوسېږي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. د ډیپلوماټ زیاتوي د هغه سیمې دي چې له هغه ځایه پر حکومتي ځواکونو او ملکي ودانیو بریدونه کېږي. خبرونه لیکي د سیګار راپور خبرداري ورکوي چې وروستیو یو شمېر لویو بریدونو د ملکي خلکو ترمنځ هغه باور خراب کړی چې ګڼې افغان حکومت د دوی د خوندیتوب وړتیا ولري. د ډیپلوماټ خبرونې د سیګار د راپور په حواله زیاته کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو ډیروالی، نفوذي حملو او هم د هغو افغان پوځي پرسونل تشدیدل چې امریکا ته د روزنې لپاره تللې دي، ټوله د افغانستان لا ویرونکی تصویر وړاندې کوي. د ډیپلوماټ لیکي د سیګار مشر جان سوب کول نیویارک ټایمز سره په یو مرکه کې ویلي چې له 2001 کال راهیسې امریکا شاوخوا 44 میلیارد ډالر د افغانستان پر بیا رغونې لګولې دي، خو وايي افغانان پوهیږي چې څه روان دي. طالبان او د امریکا پاوځ هم پوهیږي چې څه روان دي. خو د جان سوب کوب خبره یوازې هغه کسان چې دغه مرسته کوي په دې نه پوهیږي چې په افغانستان کې څه روان دي. ډیفنس نیوز اونیزی بیا په یو مقاله کې لیکلي چې افغانستان داسې مهال له نورې نړۍ څخه د امریکا پام ځان ته راړولی دی چې ټیکنالوژي پرمختګ کړی. دا اونیزه د ټیکنالوژي پر اهمیت ټینګار کوي او وایي په داسې حال کې چې چین او روسیه زیاته هڅه کوي چې په دې میدان کې پرمختګ وکړي، امریکا د افغانستان په جګړه کې ځان شکل کړی دی. اونیزه په عیني حال کې د افغانستان په جګړه کې لابي پيلوټ الوتکو کار اخستلو ته اشاره کوي او وایي له دغو الوتکو څخه د افغانستان په جګړه کې د کشف، څارنې او عملیاتو په برخه کې کار اخستل کیږي. اونیزه زیاتوي د جګړو پر مهال تل لومړی توبونه شاته کیږي.
زمو شخله آزادی رادیو اوري د کندهار سوداګر وای سشکالی تر دې د پاکستان او هند په زرګونو ټنه انار صادر کړی دي. په عین وخت کې بزګر او باغداران سشکال د انارو په حاصلاتو کې له کموالی شکایت کوي او په عین حال کې وای چې په پاکستان کې د افغانستان پر لاندې میوه ګمرکی محصول زیات شوی دی او له دې کبله ممکن زیان وکړي. په دې موضوع کندهار د ازادي رادیو د خبريال محمد صادق رشتینی راپور واوري.
که څه هم سشکال د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم او باغلرونکو اندیشنه لري چې د مالی تاوان سره به مخ شي، خو د کندهار سوداګر وایي چې تر دې دمه پاکستان او هند ته شاوخوا 1000 ټن انار صادر کړي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصر الله ظهیر ازادي رادیو ته وویل چې دغه اندازه انار د مځکې د لارې پاکستان او دا وای د لیز د لارې هند صادر سوي. شاغلی زهیر د غانارو د مجموعي ارزش په اړه معلومات ورنکړه، خو زیاته کړه چې 1000 ټن انار نور په غیر رجستر توګه پاکستان ته صادر سوي.
موږ درنن نن تاریخ بری تقریبا 1000 ټن هغه انار تلیږي چې رجستر سوي، یعنی راسته رجستر د ماناج په ټاک تجارت کې کاغذان خلاص وی دي او ګمرک کې غیر راجستر تقریبا در اوزر ډیر هم تللی، یا جزمش صادرات 500 ټن ته شاید رسیدلی، ځکه چې دوی ولسوالۍ د شهر د باندې دي او بلکې اکثر خلک حکومت هم دې ته نه مجبور کوي چې صادرات محصول نه لري.
نصر الله ظهیر قسم سشکال دا وایي دالې سپرانستل د کندهار د تازه میوې په خاص ډول انګورو او انارو لپاره ګټور او مهم بولي، خو په بل اړخ کې د پاکستان په ګمرکونو کې د افغانستان پر تازه میوه د محصولاتو زیاتول د افغان سوداګرو په زیان بولی.
ولی بدبختانه چې زموږ انار ته یو مشکل پیښ شو چې اوبه وختي وچسولې، نو انار اول ګل ډیر نه ونیولې، په دوهم ګل کې وای د اوبو کمی چرالی ډیر چاو دی وخت، نو کوس کې انار دا چاو درولې دي، شاید زموږ انار ډیر پاتې دي. کنور انار ثابت راوته شاید د نورو ممالک ته هم صادر شي.
پاینی باغ کې بزګر او باغلرونکي سشکال د انارو په حاصلاتو کې کموالی او په پاکستان کې د افغانستان پر لندې میوې د ګمرکي محصول زیاتوالی اندیشمن کړي او ویرې لري چې له مالی تاوان سره به مخامخ شي. د باغلرونکو په وینا سشکال په کندهار کې د انارو حاصلات د اوبو د کمښت له امله کم او د تر لاسه کیدونکو انارو ډیره برخه چاودیدلی. حکمت او اختر محمد د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ باغلرونکو ازادي راډیو ته وویل په کور دننه د سړو خونو او مارکیټ نشتون هم د دې لامل سوی چې له انارو څخه ډیره کمه ګټه ترلاسه کړي.
دغه چاودلي چې بازار نه لري، بیا مارکیټونه چې مونږ مارکیټونه چې دا ور جوړول په نیمه پیسو را ساخلي. دا باغ مو په 2.5 لک اخیستی دي. دغه خاوند یې دلې ته ولاړ دي، په 2.5 لک مو رانیولې دي. په 2.5 لک کې اوس موږ ته هغه پیسې درېمنه جوړوي
چې ولې موږ مارکیټونه نه لرو. موږ باید داسې مارکیټونه ولرو په نورو دولتو کې مارکیټونه شته. دغه انار چې اوس کښېږدي په پسرلي، دا انار چې اوس یوسې سبا را واخېد تې نشه خوړلی، زه نشم خوړلی. یعنې موږ تش په باره غورځو، نو چې مارکیټ نه یې دا من په څو خرڅېدی په 200 اوس په څو خرڅېږي په 15 په شل څونه فرق یې وکړي.
باغ لرونکي وایي سږ کال اوبه کمې وې او د ماشین د تیلو مصرف د دوی د وس خبره نه ده. دوی زیاتوي که حکومت د دهلې د بند اوبه د مني په موسم کې یو میاشت نورې هم ورکړی وای، نو حاصلاتو به یې ښه مارکیټ درلودی.
ازادي خبری مجله اوري.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله د زیږون پر مهال د میندو د مړینې اندازه کمه شوې ده. د دغه وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال فدا محمد پیکان رسنیو ته وویل چې د کیفیت د تضمین او د ناروغانو د خوندیتوب په تړاو د وبخشي د افغانستان د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال فدا محمد پیکان د خبري د شنبه پروس د کیفیت د تضمین او د ناروغانو د خوندیتوب په تړاو د وی غونډې په څنډه کې رسنیو ته وکړي. د دې موضوع تفصیل د ناجي صاحب په راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د تیرو کلونو په پرتله د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه کمه شوې، خو لا هم د سیمې په کچه افغانستان هغه هیواد دی چې په هر نیم ساعت کې یوه میرمن د زیږون پر مهال مري. د دغه وزارت د روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مرستیال فدا محمد پیکان د خبرې د شنبې په ورځ د کیفیت د تضمین او د ناروغانو د خوندیتوب په تړاو د یوې منځغونډې په څنډه کې رسنیو ته وکړې.
البته کې مسالې مرګ میر خانم ها او اطفال،
البته د خزو ماشومان مړینه د 2002 میلادي کال په پرتله د پام وړ کمه شوې ده، خو لا هم افغانستان هغه هیواد دی چې پکې په هر نیم ساعت کې یو مېرمن د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، او لا هم په هر ساعت کې یو ماشوم د بیلابیلو ناروغیو له وجې مري.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د یوې سروې پایلې ښودلې وې چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی او په هر یو لک امیدوارو میندو کې 200 مري. د روغتیایي مرکزونو کمښت او ورته د خلکو نه لاسرسی، په لرو پرتو سیمو کې د قابله ګانو نه موجودیت، ناامنۍ، د سړکونو خرابوالی، ترانسپورتي ستونزې او د کورنۍ پریکړې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې مهم لاملونه ګڼل کیږي. دا غونډه په کابل کې د فرانسویانو روغتون یا FMIC لخوا جوړه شوې وه. په کابل کې د مور او ماشوم لپاره د دغه روغتون چارواکي وایي د ناروغانو د خوندیتوب او ورته د بشپړو امکاناتو د برابرولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د دغه روغتون رئیس عبدالله فهیم ازادي راډیو ته وویل
د ناروغانو خوندیتوب او د کار کیفیت لوړول هغه څه دي چې هر روغتون باید ترسره کړي، او دغه روغتون د کاري کیفیت لوړولو او د ناروغانو خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي چې تر ممکنه حده پورې د مور او ماشوم د مړینې کچه ټیټه شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی د میندو د مړینې او یو شمیر نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره خپلې هلې ځلې کوي، خو دغه وزارت له دیني عالمانو او قومي مشرانو هم غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د لبنان صدر اعظم سعد الحریری پرون شنبه استعفا وکړه. حریری بیګله سعودي عربستان په تلویزیونی وینا کې وویل چې خپل امنیت د اندیشنې له امله له دندې استعفا کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د لبنان صدر اعظم سعد الحریری د خپل استعفا خبر له سعودي عربستان په تلویزیونی وینا کې اعلان کړ. هغه وویل چې په لبنان کې امنیتي وضعیت داسې دی لکه په 2015 میلادي کال کې چې وو او پلار یې ترور شو.
اننا نعيش اجواء شبيهه
دوی مشهور شرایط ته پورته حالت کې ژوند کوي چې مخکنی صدر اعظم رفیق حریری ژوند کول او قتل یې پیښ شو.
د لبنان پخوانی صدر اعظم رفیق الحریری په 2015 میلادي کال کې ووژل شو. د سعودي عربستان د العربیه ټلویزیون په حواله پټو سرچینو ویلي چې څو ورځې مخکې په لبنان کې پر صدر اعظم سعد الحریری د حمله ناکامه هڅه شوې وه. سعد الحریری د لبنان له سنی مسلمانانو او د سعودي عربستان د واکمنۍ له نږدې شریکانو دی. هغه په لبنان کې د شیعه وسلوالو پر ډله حزب الله او ایران تور پورې کړ چې په عربي نړۍ کې ناکراری جوړه کړې ده. سعد الحریری د سعودي عربستان له ټلویزیون العربیه په وینا کې وویل:
وقد لمست ما يحاك في الخفاء للاستهداف
زبر خپل ژوند د حمله په پټه د سې په هدلیم او د حقوق لکو اصول پر بنا چې مال خپل پلار شهید رفیق خریدی سکری او لدی عمل چې نه غواړم د لبنان خلک مایوسه کړم یا داسې کار چې له هغو اصولو سره مخالفت لري ومنم د صدر اعظم له دندې استعفا کوم. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند د سعد الحریری استعفا په لبنان او ټول سیمه کې د ناکراریو جوړولو لپاره د سعودي عربستان، امریکا او اسرائیل ګډه دسیسه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د سعد الحریری استعفا د نړیوالې ټولنې لپاره د خطر زنګ دی چې باید د ایران د رژیم د مغرضانه فعالیتونو پر ضد اقدام وکړي. سعد الحریری په 2014 میلادي کال کې د لبنان صدر اعظم شو او له هغه راهیسې د حزب الله د استازو په ګډون د دیرش کسیزې کابینې مشري کوله.
دا هم د ری خبری مجلی د جنو مهم خبرونو سرچکی او زلبیا د افغانستان د کورونا چارو وزارت سرپرست کابل شهر د ټولو امنیتی حوزو مسؤلانو ته دوی ونی وخت ورکړی چې په پلازمینه کې د جرمونو د کمول لپاره پلانونه جوړ او عملی کړي. د امریکا پوځوي په افغانستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د افغانستان د اولمپیک کمیټې مشر محمد ظاهر اخبر وای د هغو دوو ورزشکارانو نمونه د اولمپیک ژمنیو سیالیو ته سپارلی دی چې د سکی په مسابقو کې به ګډون وکړي. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف وایي چې د یمن په شمالي ولایت سعده کې پر یوه مارکیټ هوایي حمله پر مشروع پوځي هدف شوې ده. د سعودي عربستان پاچا سلمان احتمالا د خپل ولیعهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لري کړل. زموږ شخلاصه جی راډیو اوري
رنگ‌های زندگی. مثل محمد تعیم مجزاده هم میشونه یکی از مسئولین انستیتو فرسکو. نظر به علاقه که داشتیم از قبلا
زموږ معذرت ومنئ. د میکروفون ستاسو خپرونه وبښئ. د ژوند رنګونو خپرونه به څو شیبو کې چمتو شي. دغه یوه چې په دري ژبه ده دا به په دري خپرونه کې واوري. اوس زما تخنیکي همکار هڅه کوي چې پښتو برخه یې تاسو ته ومومي او خپره یې کړي. د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12.9 او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. د ازادي راډیو د اتو بجو د خبرونې په دوهم نیمایي کې 2:19 پروګرامونه لرو. تاند څنګه او مخکشي او حقیقت څه تخنیک همکار وای چې د ژوند رنگونه چمتو دي.
د جوان رنگونه
سم فرحات دي.
کده کاروبار پاره درته وای څه کار کوي؟
زه د قالین کاروبار کوم. د لاست افغاني قالینونه.
د قالینې کوم ځای لاره وړي؟ ټول وطني قالینې دي.
ټول افغاني قالینې دي. مزار شریف، انخوی، اخیرا، تخچه، سرپل، میمنه.
بیا د قالینې چې وبدل شي کنه دا خو بیا وینځل او قشکاری او د شانت ضرورت لري. دا بیا خپل دلته په خو موږ هی وطن کې کابل چیرې وړي؟
نه، مخکې پاکستان کې کول شو. اوس ټول دلته صفایي کول شي، قیچی کول شي، ټول دلته فابریکا جوړ شوې ده.
دا وطنې قالینې چې دي کنه دا خو ډیر نوم لري ته د دنیا په سطح خلک ډیر خوخی څنګه د خرڅلاو مو خلک اخلي. اته ځنی بهرانيان هم راځي دا ډیر خوخی څنګه د تاسو خریدو
ته انګریزانو دل خوخی او افغانانو هم که پیسې لري هغه غوم قالین ملز ولا اخلي.
یو تختق افغاني قالین چې سړی اخلي څور پی بي
هغه یو دانش پک مترکه گزاروال وی تقریبا هغه 25000 40000 افغاني داسه ده.
او دا قالین چې دي کنه دا پاره وزن ته خپل نمونه لري څو دوله دي.
ډیزاین خوجرشنی دي، فیل پای دي، ډیزاینونه مختلف دي، هر رقم ډیزاین دي. هر ولایت چې قالین جوړوي هغه خپل یو ځان ډیزاین ورکوي. مزار شریف خاص یو ډیزاین لري، اخچا خاص یو ډیزاین لري، انخوی خاص رنگ په خولو کار کول او ټول ځان ځان لري.
تاسو زمو شخله ازادي رادیو اورید، ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر و بچو دوام کوي. وسم بل خبري مجله سلطان محمد سرور وړاندې کوي.